السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ده. سفی الله ستن اگزیم تاسو د ازادي رادیو لالارې زموږ غږ اوري. روانه ساته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. په خبرونه کې په خبرونو سربیره اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې په کنړ کې د کنړ ته د دغه جرګې ورغلی پلاوی د حقایقو په راټولولو نه دی بریالی شوی. د کنړ والی بیا وایي چې دلته د وسلوالو مخالفینو پر سر هوایي ځواکونه عملیات نه کوي، او دا یې هم وجه ده چې تر دې دمه پورې هلته افغان ځواکونه ښه بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. خبرونه لرو د په بهرنی خبرونو کې اوري چې پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په ځای کې یوې 14 درې تنه وژل او 15 نورې ټپیان کړل، او په تونس کې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. خو تر سمخ کې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي ولسی جرګه نشي کولای چې په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د میترا تلویزیون د ویډیو ژورنالیست احمد زبید حاتمی د مړینې په اړه خپل خوښنی څرګنده کړي، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي هغه دوه کسان نیولي چې سمو د وړاندې په پروان کې د واده په مراسمو کې حمله کړې و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي ولسی جرګه نشي کولای چې په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راولي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د اصلاح په نوم غیر قانوني خوځښتونه د سولې او بې ثباتۍ سبب کیږي.
این ګونه رفتارها نه تنها اصلاحات نیست،
نوموړی وایي دا ډول رفتار اول دا چې اصلاحات نه دي بلکې د فساد په کتار کې راځي. اساسي قانون وایي چې ملي شورا په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې وړاندیز او تعدیل نشي راوستی. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتونکي شوه. ولسمشر اشرف غنی د میترا تلویزیون د ویډیو ژورنالیست احمد زبید حاتمی د مړینې په اړه خپل خوښنی څرګنده کړي، او د ارواښاد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. احمد زبید شاوخوا لس ورځې وړاندې هغه مهال ټپي شو چې یو کس د استقلال ښوونځي ته دننه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې د یوې نندارې پر مهال انتحاري حمله وکړه. په دې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو واخیست، یو جرمني تبعه ووژل شو، او د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د مشر په ګډون ګڼ پکیټ پیانشبل. احمد زبید له هغه حمله راورسته د ټپونو لامل پروختون کې تر درملنې لاندې وو، خو تیر شپه یې ساور کړه. نایا په افغانستان کې د آزاد رسنې د ملاتړ دروي چې په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو د مړینې او جن شمیر اته تنو ته ورسید. د دې ادارې مشر موجیب خلواتګر روان میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وباله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي هغه دوه کسان نیولي چې سمو د وړاندې په پروان کې د واده په مراسمو کې حمله کړې و. د ملي امنیت خبرپاڼه وايي چې لدې کسانو نه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوې دي. د ملي امنیت معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په دې وروستیو کې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د واده په مراسمو لاسي بمونه غورځولي وو چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله وختي وه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استازي محمد عظیم موسنی او په ولایتي شورا کې د بغلان د خلکو وکیل حیات الله وفا لیوي 14 نه روغ رمټ ووتل. د جوشي ولسوال شمس الدین سرادی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی موسنی او د وفا موټر له پل خمری نه د کابل پر لور روان وو چې پر ښخ شوي ماین برابر شو. نوموړی وایي چې په دې 14 کې چاته زیان نه ده وختی. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار نوریاس دوری تاسو ته وړاندې کړی.
پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په ځای کې یوې 14 درې تنه وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د پولیسو یو مشر ایبومجا سنگ وویل درې تنه کارګران نن سهار وختي د مانیپور ایالت په امپال کې هغه مهال مړه شول چې په کور کې جوړ شوی ماین پرې وچاودید. 15 تنه نور ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر شوي دي. تر اوسه چا د دغې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. لږ تر لږه 12 بیلتون غوښتونکي ډلې په مانیپور کې فعالیت کوي چې اکثره پر حکومتي ځواکونو د خره په طرف حملې ترسره کوي. دغه ډلې د مانیپور ایالت لپاره د زیات خود مختارۍ نه نیولې تر د یو خپلواک دولت پورې غوښتنې لري. یو وسلوال په نیویارک د پولیسو دو افسران په دزو وژل او وروسته هم ځان په خپله په دزو وژه. د نیویارک د پولیسو مشر وویل د پولیسو دو افسران په بروکلین کې په خپل موټر کې پرته له دې چې خبرداری ورکړل شي او ولمسول شي په دزو وژل شول. پولیسو وویل مشکوک برید کوونکي وروسته نږدې تر ځمکې لاندې د اورګاډي او سټېشن ته وتښتید او ځان یې په دزو وژه. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو وویل دغه افسران د اعدام په ډول په دزو ویشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه وژنې وغندلې. چارواکو وویل چې برید کوونکی نن د ورځې وختي په بالتیمور کې خپله پخوانۍ نجلۍ ملګرې په ډزو ویشتې او ټپي کړې وه. هغه وروسته ټولنیزو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې پولیسو ته د ګواښ خبره کړې وه. دغه وژنې په نیویارک او نورو ځایونو کې د هغو مظاهرو وروسته ترسره کیږي چې د دو تورپوستو د وژنو په دو جلا قضیو کې قضایي هیئتونو دو سپین پوستو پولیسو ته برات ورکړ. نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. یو شمیر څارونکو ویلي د نن ورځې د انتخاباتو په کېدو د ازبکستان په سیاستونو کې کوم واقعي بدلون نشي راتلی. د 20 میلیونو په شاوخوا کې کسانو د نن ورځې د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلي څو د ازبکستان د ولسي جرګې 155 غړي وټاکي. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر میرزا الوغبیک د نن ورځې انتخابات آزاد، منصفانه او په نړیوالو ډیموکراتیکو معیارونو برابر ګڼلي دي. ټول هغه څلور ګوندونه چې په انتخاباتو کې ډېر کاندیدان لري د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د پالیسیو ملاتړی دی. ویل کیږي چې په انتخاباتو کې ګټونکی ګوند به د هیواد صدر اعظم ونوموي. نن په تونس کې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په دې هیواد کې د هغې بشپړې ډیموکراسۍ وروستۍ پروسه ده چې نږدې څلور کاله مخکې له قدرته د پخواني مستبد واکمن زین العابدین بن علي د لرې کېدو له وخته پیل شوې ده. د انتخاباتو په لومړي دور کې چې په نومبر میاشت کې ترسره شول، مخکښ کاندید ولباجي قائد السبسي چې د بن علي د واکمنۍ په موده کې د پارلمان مشر و، په سلو کې 9 رایې ګټلي او اوسني ولسمشر منصف المرزوقي په سلو کې 3 رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. د نوي پرمختللي اساسي قانون په تصویبېدو او په اکتوبر کې د بشپړ پارلمان په ټاکل کېدو سره تونس ته د هغه ډیموکراتیک بدلون د یو مثال په توګه کتل کیږي چې د 2012 میلادي کال د عرب د سپرلي د پاڅونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او په دې برخه کې سیمه تر اوسه له یو لړ ستونزو سره مخامخ ده. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کې د شې خبرونو د ازادي رادیو پر وېپاڼې هم پیدا کړی پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د کونړ دنګا ملسوالۍ ته د مشرانو جرګې ورغلی پلاوی د حقایقو په راټولولو نه دی بریالی شوی. د کونړ والی وایي چې د افغانستان هوایي ځواک د کونړ په نارامه سیمه کې سم عملیات نشي کولی. افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت د امنی چې په ځینو حالاتو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه ده موجوده.
که چیرته نواقص موجود نه وي نو رئیس جمهور به ورته اشاره نه کوله. ځینو حالاتو کې کیدای شي چې راپور په خپل وخت ونه رسیږي، په ځینو حالاتو کې یا راپور ته اهمیت ورنه کړل شي.
د کابل د استقلال روغتون چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره تروسه یوازې په دغه روغتون کې د ځانوژنې او د ځانوژنې د هڅې سلګونه پیښې ثبت شوې دي. نور مطالب هم لرو. د کونړ دنګا ملسوالۍ ته د مشرانو جرګې ورغلی پلاوی د حقایقو په راټولولو نه دی بریالی شوی. مشرانو جرګې ځینو غړیو خپل راپور نن دې جرګې ته وړاندې کړ چې تر ډیره د کونړ د دولتي چارواکو په خبرو متمرکز وو. دا چې ولې دا پلاوی نه دی توانېدلی چې په کونړ کې تر حملو لاندې سیمو نه حقایق راټول کړي. اسدالله لودینی په اړه معلومات راټول کړي او اوس وخت را سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډیره مننه ستانګزی صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د کونړ ولایت دنګا ملسوالۍ ولېګل شو ترڅو هلته په جنگ کې لخ کېلو عام خلک سره خبري وکړي او د ټولنې او د غذای واقعیت په یو راپور کې د مشرانو جرګې غونډې ته واوروي. خنن چې کله د پلاوی غړو خپل راپور وړاندې کوو. په مشرانو جرګه کې وویل چې موږ ونتوانېدو چې دانګام ولسوالۍ ته ولاړ شو او هلته له نږدې له خلکو سره خبرې وکړو، که څه هم د دې پلاو غړو دا علت په ډاګه نه کړ چې ولې دوی نه دي توانېدلي چې د کونړ دانګام ولسوالۍ ته ولاړ شي. خو راپور نه وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې په 4-5 کلیو باندې د طالبانو لخوا حمله روانه ده. هلته د پاسون کوونکو طالبانو ترمنځ او دغه راز د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. نو ډېر امکان دی لري چې د کونړ چارواکو ورته دا اجازه نه ورکړي چې دوی د دې جګړې پر مهال هغې سیمې ته ولاړ شي او د سیمې له خلکو سره خبرې وکړي. د دې پلاوی یو غړي داود اساس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې دنګام ولسوالۍ ته نږدې په یو کلی کې د کونړ له والي سره وکتل او خپل راپور هم تر ډیره د کونړ د والي شجاع الملک جلاله د خبرو په اساس باندې جوړ ک. نن چې کله د مشران جرګې غړو خپل راپور وړاندې ک په عمومي جلسه کې، نو د ډیرو سناتورانو له عکس العمل سره مخ شو او سناتورانو ورته ویل چې کله تاسو سیمې ته نه اتلري نو تاسو راپور هم حقیقت نه لري او باید د راپور له خپرېدو ډډه وشي. موګه د دې پلاوی له غړي داوت اساس سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی په سیمه کې د خلکو حالات د ټلیفون په لارې پوښتلې دی. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی اساس لاندې خبرې واورو.
موږ پنځمه په ورځ باندې د دنګام د سیمې څخه لیدنه وکوله. د دنګام سیمه هغه سیمه چې هلته خیزش تو خلکو خیزش کړی ول، هغه منطقه ته متاسفانه تر اوسه دولت د سرسی نه وکړی چې ځین د ماینونو په خاطر او ځین یو دره ول چې هلته غار طالبانو نړولی ول چې لارې د وسایطو لارې نه و چې هغه منطقه ته تیر شوی. تقریبا په د 3 تر 4 کیلومترو پورې هغه منطقه ته چې هلته خیزشونه و د هغې پورې منطقه امنیتي قواوې دې خواته پاته ولې نه هلته په پزیات اندازہ باندې پاکستانی کووی او وای راغله وی هغه منطقه ته.
داوت حساس ویل چې شاوخوا سیمه ته تر اوسه د جګړې سیمه ته امنیتي ځواکونه هم نه درسېدلې. باید وایم چې لتهرو شاوخوا لس ورځې راپدې خو د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې دغه جګړه روانه ده. د کونړ چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو چې تر ډېره پاکستانی طالبان دي هلته ځای نیولې او د افغان ځواکونو پر ضد د غرض هغه کسان چې پاتون کوونکې دي د هغوی په ضد باندې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوي. باید وایم چې دغه د کونړ جګړه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسره کې افغان او پاکستانی په لوري موافقه کړې چې د عملیاتو پر مهال به همغږي کوي او دای ویل چې کچره د پاکستان په سرحدي سیمو کې عملیات کېږي بعد افغانستان په سرحد کې حمایوي عملیاتو کې او کچره افغانستان په سرحدي سیمو کې عملیات کې بعد پاکستان په خپل سرحدي سیمو کې حمایوي عملیاتو کې تر څو دغه عملیات ګټور ثابت شي. خو چېرونکو بیا وایي کچره پاکستان غواړي د افغان حکومت سره د تروریزم په ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي، نو باید په دنګام ولسوالۍ کې چې اوس د تر ډیره پاکستانی طالبان جنگيږي په دنګام ولسوالۍ په عملیاتو کې افغان حکومت سره خپل همکاري زیات کړي.
ولې د ازادي راډیو خبري الله اسد الله لودین کور ودان ژوند دی وسه اسد الله لودین چې د کونړ د دنګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې د ورغلي پلاوي په اړه چې نن یې خپل راپور مشرانو جرګې ته وړاندې کړ او ویل کېږي چې تر ډیره پورې د کونړ دولتي چارواکو په خبرو باندې متمرکز او انتقاد دا و چې دوی نه دي توانېدلي چې حالت له سیمې نه حقایق راټول کړي. شیبه مخکې مې د کونړ له سرپرست والی شجاع الملک جلاله سره مرکه وکړه. خغلی جلاله په دغه مرکه کې وویل چې په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین لمنتی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي هوایی ځواک عملیات نه کوي او وجه همدا ده چې له هوایی ځواک سره هلیکوپټر او جنگي وسایل نشته. خغلی جلاله مې لمړی پښتنه د دنګام د اوسنی وضعیت په اړه چې پاړې داسې وویل
اوس خو تقریبا زمونږ امنیتی قواوې چې کوم دی هغه کوم ځای ته رسېدلي دي. مالته دې صرف وازنه مشکل دا ده چې هلته غر راښویدلی دی. اوس مونږ دغه کوشش دا ته په تلاش کوو چې خپل امکانات برابر کړو دغه لارو خوشو کې نور هغه کومه حساس ځایونه چې ومه مخکې هم تاسو ته ویلي زمان پوسټره ایوب بانډا دا کامتو سر دی د کارکور سر دی دغه زمونږ امنیتي ارګانونه نیولي دي. پرون یو بمبار د تیارې هم شو هغه کوم څه طالبان او دا شکاو هوان هم د منځه تړی دی هغه هم پکې نو څو کسان مړي دي. نو زمونږ امنیتي قوا اوس په هماغه ځای کې دي دې لپاره چې پیش قدمی وکړي دغه سړک وته قضاځه چې ان شاء الله نور مشکل به نه لري.
جلالت صاحب محترم د اجرایه رئیس مرستیال او همدار از نن د مشرانو جرګې ځینې غړو په ورغلي دی هلته خو دغه سل ولسوالۍ نه یعنی ډیر نږدې نه دی ورغلي. علت څه دی چې ولې دوی دغه دولتي پلاوی هلته نږدې نشي ورتلای او پرمختګ نه دی شوی؟ د قواو کمبوتیت دی که څنګه؟
سالانگی سب کو ورغلی و آلتا غزی پر ورغلی و دا نور کم توک چرا غلی و دا غا مسلمیار سب و اسمار ترا غلی و ماوین سب اولم را غلی و راس پوری مالتا مشکل دا سیده چی دا دیو دا تک ما تشه نجو ادار گیگی بی چی ورش از منگا نظامی کم قماندانان دا پولیس ملیم چی قماندان دا لیوام چی اگر طور مجبوری باید دیو پا استقبال و دا دیو سب مسلم شیو دیمو مسئله داره چی غزی د تحدید دلاندې د تیارې په دانګام کې پخپله نه شو پوهېدی بیا چې اسمار کې کوشي او حامی روانې شو په لاره کښې مغه مخالفین کوشش دا کوي چې حتی پرون د شګل کښې هم را ووتې د شګل مختلف وسونه چې دا حیاتونه دي او زم دوه درې څلور کاله ته زم لاړم دې دپاره که دې چې تحدید لاندې ونیسو پرون یې په دې حتی په دې ساګي کښې هم دغه شوي چې لاره بنده کړي یو تحدید یو فشار په حکومت راوړي چې دا حیات لاړ نه شي نو که موږ معاون صاحب اول یا نور داسې روان کړو دې ځای نه ولاره کښې خدای نخواسته مین یې ځکه دغه پاخه سړکونه هم نه دي خامه سړکونه دي د اسمان را پورته دانګامه پورې نو په دغه وجه باندې موږ حیات د تګ نه که موږ ته څه فایده کېدلی موږ به دا ټول لېږلی وی خو موږ به فقط دلته وله قومي خلک را لېږو هغې وله خپل ګزارشات ورکوي نظامیان را ځي هغې وله خپل ګزارشات ورکوي او دوی مطلب د ځان ساخلي مرکز ته بېرته ځي نو په دغه وجه موږ نه غواړو چې دانګام ته را شو ولې بیا به موږ د دېو ساتنه کوو او د دې پروګرام دغه به کوو دا که نه موږ به خپله نظامي قطعات چې کوم پروګرامونه پلان لري په هغې به عمل کوي
جلال صاحب محترم یو انتقاد بل موجود دی چې دغلته په کارکوړو لر سورکمرو په دغو سیمو کښې دا کوم پاسون کوونکي چې دي د دوی دا کورنۍ ښځینه ماشومان دا ټول اوس معاصره دي ډېر له سختې لوږې سره مخامخ دي ډېر خطر ورته مخ دی د دوی حالت څنګه دی د دوی ژوند ته آیا داسې خاص پام شوی نه دی شوی که څنګه
نو پام خو همیشه لپاره دا تشویش دی او دا د کابل نه حیات را ځي او موږ هم چې دا څوره دي په دې مسله کښې ډېر زیات مصروف یم وجه هم دغه ده چې موږ نظامي جنګ چې کوم دی یا د خیزش وله دی یا زموږ نظامي قطعات چې دی یا طالبان چې دي جنګ به کوو لیکن زموږ هدف هم دغه دی دا دومره تپه تلاش چې کوو چې موږ دغه زخمیان دغه زنانه او ماشومان را وباسو او امید د خدای لرو تاسو سره انشاءالله تعالی چې ډاډ در کوو د هرې لارې نه چې موږ به د سبا مازدیګر پورې انشاءالله تعالی هغه څوک چې غواړي چې را وځي بعضې خلک داسې دي چې کورونه سوي دي بعضې داسې دي چې په خپلو کورونو کښې هم ډېره دي کوم فامیلونه چې غواړي چې را وځي انشاءالله امید د خدای لرو سبا مازدیګر پورې موږ د دې خبرې خوشخبري واورو چې موږ دغه خلک را وباسو دغه جنګ ساحې
جلال صاحب محترم ویل کېږي چې پرون یوازې دوه هلیکوپټرې د ملي اردو هلته ځینې په عملیات یې وکړل له هغې وروسته څه ونه لیدل شول ستاسو په نظر کښې دغه خلک له خلکو نه جدا وي له عامو خلکو نه نو ولې د دوی په موضوعاتو باندې بمباري نه کېږي چې دغه مشکل حل شي
نو زمونږ خو پخوا به داسې ول چې موږ سه به حساب هوایي ځواکونو کومک کوو اوس خو تاسو لرئ چې موږ هم دغه یو دوه درې تیارې چې لرو هغه هم زده او زخمي تیارې دي پرون یې دغه کوم تیارې چې وي بمبار دې هم کلی دا شکو ډېرې ډزې هم پې کړي دي نو کاشکې چې هغه اطلافي قوه هغه تیارې چې به پخوا را تلل زمونږ سه به په عملاتو کښې همکاري کوله چې هغه زمونږ سه همکاري کوي کله وایي کوردینات هم صحیح نه دي کله وایي څه وایي موږ ورته خیر دا کوم کوردینات چې موږ در کړي دي موږ مسؤلیت د دې په غاړه اخلو همدغه ځایونه ولئ که ملکي او که غیر ملکي خو همداسې یو بانې کښې اوسه پورې هغو زموږ سه همکاري نه ده کړې په دې باره کښې او حتی د مرکزي حکومت هم څوک څوکره تلوین رسید صاحب او دې را وغوښتو دغه تقاضا یې ترې وکړې دي خو هغه دغه وای نه اوسه پورې لکه هغو هوایي ځواکونه زموږ سه کومک نه دی کړی په دې
د کونړ د سرپرست ولی شجاع الملک جلاله سره مو مرکه اورېدله ښاغلي جلاله وویل چې تر سبا مازدیګره پورې به د دوی په خبره هغه زخمیان او ښځینه او ماشومان چې تر حملو لاندې سیمو کې په دانګام ولسوالۍ کې ګیر پاتې دي هغوی به امن سیمو ته انتقال شي البته د ده په خبره چې دوی به ډېره هڅه وکړي چې په دې کار کې بریالي شي ښاغلي جلاله همداراز وویل چې د هوایي ځواک له دوی سره سمه همکاري نه کوي او هوایي ځواک مجهز هلیکوپټرې او جنګي وسایل او عملیات نه شي کولی د همداراز وویل چې د دې له ځایه چې چارواکي حکومتي چارواکي او د مشرانو جرګې او ولسي جرګې وکیلان دغې سیمې ته راځي د دې له ځایه د دوی په خبره چې دغه کار د چارواکو او د کونړ د سیمه ییزو امنیتي چارواکو مصروفیتونه نور هم ډیروي او د دوی اصلي وظایف او دندې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه او د جګړې عملیاتو اداره ده هغه به پاتې کیږي دغه مرکې او راپورونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼې هم پیدا کولی شي پته یې د ازادي راډیو .org
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په ځینو حالاتو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه ده موجوده. دوی وایي هڅه کوي چې د وخت په تیریدو دغه تشه ډکه او وکړی شي عملیات په بریالۍ توګه مخته بوزي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ملي امنیت سرپرست وویل د ځینو حملو څخه له مخکې خبر وي او اړوندې څانګې هم په اړه معلومات لري. د چارو کارپوهان هم وایي په کار ده چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د لوړ پوړو چارواکو په سطح همغږي او ارتباطات رامنځته شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره سم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ځینو حالاتو کې د افغان امنیتي ارګانونو ترمن لازمه همغږي نه ده موجوده. د دې وزارت د وایان رسیال جنرال دولت وزیر وایي د ولسمشر له سپارښتنې وروسته دوی د دې تشې د ډکېدو هڅې پیل کړې دي. خغلی وزیر د یکشنبه پر ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په ځینو حالاتو کې یا استخباراتي معلومات په خپل وخت سره شریکیږي او یا هم د استخباراتي راپورونو په تحلیل او تجزیه کې ستونزې موجودې وي.
که چیرته نواقص موجود نه وي نو رئیس جمهور به ورته اشاره نه کوله. ځینو حالاتو کې کېدای شي چې راپور په خپل وخت ونه رسیږي، په ځینو حالاتو کې یا راپور ته اهمیت ورنه کړل شي یا تحلیل او تجزیه درسته ونه شي. د دې لپاره په پراسون ریاست کې زمونږ د کاشف او استخباراتو پر ریاست کې په ستر ورسیز کې په دې باندې یو کمیسون ناست دی. د دې لپاره کار کوي چې لومړی کاملا هماهنګي رامنځته شي او دویم دغه نواقص او کمزوریګانې چې دي دا له منځه وي.
د امنیتي ځواکونو ترمنځ لازمې نه همغږي خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوی په خپل وخت سره استخباراتي معلومات له نورو امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل تیرونی د افغانستان ولسی جرګې ته د کونړ د دانګام د پیښې په اړه وویل چې دوی لس ورځې مخکې له موضوع څخه با خبر ول او اړوندو څانګو ته یې په دې اړه شاوخوا لس مکتوبونه هم لیږلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په امنیتي ځواکونو عمده انتقاد هم داری چې د استخباراتي معلوماتو له درلودلو سره سره نه توانیږي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ په ګډون د یو شمېر نورو ډلې ایزو حملو مخه ونیسي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې کله د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ترمنځ اړیکې او ارتباطات نه وي موجود نو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د نه موجودیت ستونزه به څنګه هواره شي. د امنیتي چارو یو کارپوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې په دې اړه لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
کله د دوی کسې مسؤلینو ترمنځ همغږي نشته تر څو وایي چې تاسو د امنیتي ارګانونو ترمنځ بیا همغږي وي تر څو پر سم اصلاحات رانه شي تمه اداره رامنځته نه کړي تر یو وخت پره همغږي دفتر د ګروپو ترمنځ هرڅه ترجمو ترمنځ وشل کوي دی. هر کله خپل اراده ده، خپل کار ده، خپل تصمیم نیول دي. زموږ همغږي هغه وخت راتلای شي
کې. افغان حکومت هم په دې باور دی چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې ظرفیتونه شته خو لازمه همغږي نه ده موجوده. کارپوهان هم همدې موضوع ته په اشاره سره وایي که د امنیتي ارګانونو ترمنځ د پام وړ همغږي موجوده وي او شته وړتیاو ته په پام سره د استخباراتي معلوماتو په اړه په خپل وخت سره اقدام وشي نو تر ډیره به د وسلوالو مخالفینو د تروریستي فعالیتونو مخه نیول شوې وي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه خبرونه کوي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر و پورې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ژوندۍ او سپتي خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه پیدا کړئ. پته د ازادي رادیو ټکی اورک پښتو فیسبوک پاڼه خوښول هم مه هیروئ. پته د facebook.com/azadiradio. په کابل کې د استقلال روختون مسولین وې د روان لمریز کال لپاره تر اوسه یوازې په دغه روختون کې د ځانوژنې او د ځانوژنې د هڅو سلګونه پیښې ثبت شوې دي. دغه روختون رئیس ازادي رادیو ته ویل چې په دغه مواردو کې زیاتره خزې شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې روان لمریز کال د تیر کال په مقایسه د ځانوژنې پیښې کمې شوې دي. قسیم سولمال په دې اړه راپور ورکړي.
په کابل کې د استقلال د روغتون مسولین وای د هغه کسانو لړل چې ځانونه وژني یا د ځانوژنې هڅه کوي زیاتره هغه کسان دي چې عمرونه د 315 کلونو ترمنځ دي. د دغه روغتون رئیس محمد علي شان ازادي رډو ته ویل چې د ځانوژنې پیښې د میرمنو په منځ کې ډیر معمول دي چې د نوموړي په خبره یو علت کورنۍ تاوتریخوالی دی. شغلی شان په دې اړه چې سږ کال د ځانوژنې او د ځانوژنې د هڅې څو مورده یوازې له دوی سره ثبت شوي ازادي رډو ته داسې وویل.
تا می آله که فعلا ما شما صحبت میکنیم و در ختم ماه نهم
دیوی اوس چې موږ د 1993 کال په نهمی میاشت کې او په مجموع کې د استقلال پر وختون کې د درملو د خوړلو لاره د ځانوژنې او یا د کورونې د ګواښلو لپاره د ځانوژنې د هڅې 340 پیشې ثبت شوې دي. نوموړي ویل چې له یادو مواردو څخه زیاتره ژغورل شوې دي. خو دا چې د مړه سو او ژغورل سو ارقام څو دي په دې اړه دقیق معلومات را نه کړل. د محمد علي شان په خبره له دې 340 کسانو څخه اتیا نارینه او پاتنوري ښځې دي. د همدارس ویل چې په روان کال کې 15 د ځان سوځونې پیښې هم له دوی سره ثبت شوې دي چې څلور میرمنې او یو نارینه دی. که څه هم سږ کال په افغانستان کې د ځانوژنې او یا د ځانوژنې د هڅې ارقام د هیڅ کومې دولتي یا غیر دولتي ادارې لخوا نه دي ثبت سوي، خو د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 1250 کسانو ځانوژنه کړې ده چې پکې 643 ښځې او 502 شپېته نارینه دي. خو پوښتنه دا ده چې ولې تر ډېره میرمنې ځانونه وژني یا د ځانوژنې هڅه کوي. یو له همدغو میرمنو څخه چې د ځان سوځونې هڅه یې کړې وه او وست استقلال پر وختون کې بستر ده، هغه د دوو اولادونو مور رویا ده. د ازادي رډیو د خبريالې د پښتنې په جواب کې په ژړغوني اواز وایي چې د دې کار لامل کورونې تاوتریخوالی دی.
چې وی کار کړی شما مشکلات ته چې
ما څه مخازي
کوم چې په بلان تر کې بزنه ګریون نه کړی.
لدی وړاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي و چې په 1993 مریض کال کې د کابل ښار له څلور روغتونونو څخه د ترلاسه سوو ارقامو له مخې 4,400 پیښې د تسمم ثبت شوې چې ډیری یې ښځې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون کمیشنرې سورایا سوبرانګ ازادي رډیو ته ویل چې سږ لمریز کال د تیر کال په مقایسه په ځانګړې توګه د میرمنو په منځ کې د ځان سوځونې له لارې د ځانوژنې پیښې راکمې شوې دي.
من د ځان سوځونې 15 پیخي لرو چې په کمیسون کې ثبت شوې دي. دا پیخي د 1902 یم کال په پرتله کم دي ځکه د تیر کال تر پایه من د ځان سوځونې 9 پیخي درلودې.
دا وایي د ځانوژنې پیښې تر ډېره په لویو ښارونو لکه کابل او هرات کې کیږي. د مسؤلینو په وینا ځان سوځونه، ځان زندۍ کول، تسمم او له لوړه ځایه ځان غورځول د ځانوژنې بېلابېل ډولونه دي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره یوه لاره دا ده چې باید د کورنیو تاوتریخوالو مخه ونیول سي او له روحي پلوه هم د ناروغانو درملنې ته جدي پاملرنه وسي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د 10 میلیونو په شاوخوا کې کسانو د نن ورځې د انتخاباتو لپاره نمونه لیکلي. څو د ازبکستان د ولسی جرګې 155 غړي وټاکي. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
نن په ازبکستان کې د پارلمان انتخابات تر 10 میلیونه زیات ازبکانو د رای ورکول لپاره چې په رای ورکول لپاره په قانوني شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړی او د هیواد د یو نیم سل کسیز پارلمان اولی مجلس لپاره استازي ټاکي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون مشر مرزا اولوغبیک عبدالسلاموف نن ویلي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو لپاره دا شرایط برابر شوي چې د ډیموکراسۍ له لوړو او نړیوالو معیارونو سره برابر به ترسره شي. د ازبکستان په اړه نوی پارلماني ټاکنو کې څلور ګوندونه لیبرال دیموکرات، د خلکو دیموکراتیک ګوند، د ملي تجدید دیموکرات ګوند او سوشل دیموکرات عدالت ګوند برخه لري. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په ورستیو کلونو کې د دې هیواد پارلمان ته یو لړ صلاحیتونه ورکړي دي. پارلمان ته واک ورکړل شوی چې د یو ځانګړي میکانیزم په مرسته حکومت ته د عدم اعتماد رای ورکړي او هغه ګوند چې په پارلمان کې زیات چوکۍ لري د دې هیواد د صدر اعظم د ټاکلو واک لري. په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان د خپلو څارونکو یو کوچنی ډله د ازبکستان د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره د هیواد تستولي او وایي چې په دې ټاکنو کې د رقابت زمینه ډېره کمه ده. د ازبکستان د حکومت د اپوزیسیون هغو مشرانو چې په تیرو کلونو کې له دې هیواده تیښته مجبور شوي پر خلکو غږ کړی چې دغه ټاکنې تحریم کړي. په ازبکستان کې د بهرنیو رسنیو فعالیت او انټرنیټي خدمات ډېر محدود دي او ټولې کورنۍ رسنۍ د حکومت لخوا څارل کېږي. اسلام کریموف د پخواني شوروي تر سقوط وروسته د ازبکستان ولسمشر سو او تر اوسه پر واک کې دی. دی په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو په پایله کې د یوې اوه کلنې دورې لپاره وټاکل سو. د ازبکستان پارلمان دوه کاله مخکې د جمهوري ریاست دوره له اوو کلونو پنځو ته راکمه کړه او په ازبکستان کې به د نوي کال د عمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي.
ازادي راډیو ته خوښیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولسو شپږنۍ منځنۍ څپه او افم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. مخکې لدی چې زموږ همکار نوریاس نوري لنډ خبرونه وي، دا مو اوریدل په دې خبرونه کې چې د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې ورغلې، پلاوی په دې نه دی توانېدلی چې له سیمینه حقایق راټول کړي او خپلو په مشرانو جرګه کې خپلو همکارانو ته وړاندې کړي. همداراز دا مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه ده موجوده. په همدې سره رسیږو د افغانستان وخت دونی مو بجوته چې د لنډ خبرونو وخت را رسیدي. له هغه وروسته به د اقتصاد نړۍ خبرونه اخبار شي.
وخت په افغانستان کې دونی مو بجې دي. زه نوریاس نوري ما تاسو په مرګر زوم دي سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماینې وی چاودنې وطن وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي دي. د غرض د کونړ امنیتي چارواکي په دانګام ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندې د لګیدو له امله د درې کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکوي. د جوزجان د قشتېپه ولسوالۍ پر امنیتي پوسټ د وسلوالو د حمله په نتیجه کې وو تنه سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. جوزجان د امنیت قومندان ویان احمد فرید عزیزی ازادي راډیو ته ویل طالب وسلوالو تیر شپه د قشتېپه پر امنیتي پوسټ برید وکړ چې په نتیجه کې وو تنه سیمه ایز پولیس وژل شو او 15 نور ټپیان شول. په سره په ولایت کې د هغو لس مېرمنو د نیولو لپاره هڅې روانې دي چې ویل کېږي د ماينونو د جوړولو متخصصان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګه نشي کولای په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راولي. پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په ځای کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. یو وسلوال په نیویارک کې پولیسو دوه افسران په ډزو ووژل او وروسته یې هم ځان په خپله په ډزو واژه. نن په تونس کې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي او په ازبکستان کې هم پارلماني انتخابات ترسره کیږي. یو شمېر څارونکو ویلي د نن ورځې د انتخاباتو په کېدو د ازبکستان په سیاستونو کې کوم واقعي بدلون نشي راتلی.
محترم اوردونکو په مخړې اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د ولسی جرګې د هغې پریکړې هر کله وکړ چې له مخې له بهاره پر وارددونکو خامو موادو او ماشینانو مالیه نه وضع کیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې دولت د داخلي تولیداتو زیاتېدو ته پام اړولی او په وروستي دغه اقدام سره یې د داخلي تولیداتو د پیاوړتیا په لور یو بل ګام اوچت کړ. ویل شوي چې ولسی جرګې دغه پریکړه په دې وروستیو کې کړې ده. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي هیواد ته په وارددونکو خامو موادو د مالیې په لرې کولو سره به پانګوال هم وهڅېږي چې د کورنیو تولیداتو او صنایعو په برخه کې پانګونه وکړي. د بغلان ولایت مسؤلین وایي د روان کال په لسو میاشتو کې د دغه ولایت په 14 ولسوالۍ کې 130 عمل منفیا پروژې بشپړې کړې دي. د دغه ولایت سکتوري رئیس عبدالقادر خورم ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو لګښت چې 2 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ وو د دولت له پرختیایي بودیجې څخه ځانګړې شوی وه. ویل شوي چې دغه پروژو څخه اوس مهال لسګونه زره کورنۍ ګټه اخلي او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني او لس کوله، یو یورو یو اوی افغاني او شل پوله، یو پوند 90 افغاني او لس کوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او 70 پوله او زر پاکستاني کلداري 1515 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم.
زه نجیه صبری خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنې دی پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږو. توبرکلوز چې سل یا نری رنځ او ټی بی ناروغي هم ورته وایي، یو خطرناکه بکتریایي ناروغي ده چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د میلیونونو خلکو د وژنې لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې هر کال په بخښنې هر ورځ په افغانستان کې د توبرکلوز له امله شپږ دېرش کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. توبرکلوز یا نری رنځ د نړۍ په سطحه دویمه مرګونې ناروغي ده چې اکثره د بېوزلو هېوادونو اوسیدونکي پرې اخته کېږي. د یو شمیر رپورټونو په اساس په ټوله نړۍ کې په نری رنځ د اخته کسانو شمیر 9 میلیونه ته رسیږي، په داسې حال کې چې هر کال 1 میلیون انسانان له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې ناروغۍ په اړه د لا نورو معلوماتو لپاره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورقا زاهد را سره په سټډیو کې دی او دوی ته هرکلی وایو. مننه کوو چې په دې خپرونه کې دوی هم برخه واخیستلم.
مننه خورې. زه هم په خپل نوبت د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله د روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو د 0992 215 بل شمیره مو د 0992 215 55. نو د خبرونه په جریان کې تاسو هم ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. لدې مخکې چې ډاکټر صاحب اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، لومړی کې تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې توبرکلوز یا نری رنځ څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نری رنځ، توبرکلوز یا سل یو ساري ناروغي ده چې د یو نو بکتریا چې مایکو بکتریم توبرکلوسس نومیږي دغه په واسطه منځ راځي او اکثرا سږی نیسي او د ټوخی او بلغم سره متصفي. یعنی د تعریف له نظره دونه کفایت کوي چې یو سړی وایي چې نری رنس یو ساري بکتریایي ناروغي ده چې په مزمن حالت باندې سیر کوي او اکثرا سږی مفوي.
ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو ته به هم تکرار کوم چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورقا زاهد را سره په سټډیو کې دی او تاسو ته د توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. رزو د غوریدونکو اخلو چې دوی په دې برخه کې کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
من خیر اوسه. خپل پوښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب. یاوري
دا ډاکټر صاحب زما پوښتنه ده. یو مریض چې تقریبا نن 5 کاله مخکې د توبرکلوز ورکلی او د توخی ورکنی دا به څنګه کوي؟ توخی کې دائمه چې توخی ورکیږي نه.
ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
دا ورور ویل چې 5 کاله مخکې مریض توبرکلوز تیر کړي. د ورور د پښتنې په ځواب به دا سوای چې کوم مریضان چې نری رنځ تیر کړی یا نه تیر کړی کېدای شي ټوخی ولري. یعنی ټوخی یوازنی علامه د نری رنځ نه ده. هغه مریضان چې د دوه اونیو څخه زیات ټوخی ولري او د ټوخي سره بلغم ولري نو موږ ته مشکوک یعنی شکمن یو چې دا به نری رنځي یا سل ناروغي. نو هغه بیا نږدې روغتیایي مرکز یعنی د افغانستان په سطحه په ټولو ولایتو ولسوالیو کې چې کوم د نری رنځ کوم کلینیکونه شتلته د نری رنځ فعالیتونه شته هلته ورشي او د خپل بلغم معاینه کړي. کچیر بلغم منفی یعنی توبرکلوز نه یا بیا هم ټوخیږي دا مریضان اکثرا د نور امراض لوجنه ټوخی به ولري. کیدای شي چې نارنج رنز به دښتنی کیدای شي چې بیا معاینات نورم تکرار ورته معاینات شي سوزلی. کچیر نری رنز بیا ور باندې راغلی یعنی تکرار نری رنز امکانات شته د نری رنز لپاره معافیت نشته سوزلی بیرته په اصطلاح نقص عود کولای شي. نو دا ورور ته زمونږ دا توصیه ده چې کچیر هر منطقه کې هستی نږدې روغتیایي مرکز ته د بلغم مو د معاینې لپاره چې د نری رنز د تشخیص بهترینه او آسانترینه او مطمئنترینه طریقه ده، دلته نږدې ورشي او خپل ځان مطمئن کړي، او که بیا هم نری رنز نو کېدای شي ټوخی د نور عوامل له جملې څخه وي.
من دا خبر اوریدونکی مخلو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. خیر خیر. مهرباني. تاسو راک راځي خپل پختنه مطرح کړئ. بلې ښه د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. ډاکټر صاحب، تاسو ویل کیږي چې د نری رنس نښې نښانې کیدای شي د ناروغۍ تر لیږدېدو کلونه یا لسیزې وروسته هم څرګندې شي، دا تر کومه د پورې حقیقت لري؟
دا خبره البته د نری رنس نښې نښانې بم
موږ تخنیکی همکار وایسه توخی له زابل ولایت نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم السلام. خورکی تا او محترم دفتر صاحب او کول او خپل دنیا د سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني
محترم دفتر صاحب، خو مې دا پوښتنه ده چې د نری رنج یا توبرکولیز هغه ښکارا علائم کوم څه راوځي چې بیا موږ استفاده وکړو، چې هغه کومې علائم دي او بل نو تی بي او د نری رنج د توبرکولیز په مابین کې څه فرق شته، او د دغه اساسي علاج څه شی ده؟ آیا متدایمه دوا غواړي نه لري؟
حتما توخی صاحب تاسو به دغه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب له دورور پښتنې څه وریدل؟
توخی صاحب ته زم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم، او یو خبره به زه تکرار کوم چې اوس په سټډیو کې زه اکثرا دا پروګرام اورم چې په لار کې دفتر کې مرزه، او توخی صاحب زیات وخت د سی بخش کې پښتنې کوي او ډیر منطقي او د سی خپ پښتنې کوي. زه مننه کوم، خو دونه به توخی صاحب ته ووایم چې نری رنس یا توبرکلوز یا سل یا پخوانی خلک به ورته هغه زوړ مرض یا کونه مرض به ورته ویلې، دا ټول د یو توبرکلوز یا د نری رنس یو نوم ده، یعنی ټول یو شی ده، داسې فرقونه پکې نشته. او دا د دې نخې نخانې توخی صاحب محترم، اصلا هر څوک چې د دوه اونیو څخه زیات ټوخی د بلغم سره ولري موږ پې شکمن کیږو، دا یو علامه ده، یعنی مهم علامه د ټوخی سره بلغم راتلل د دوه اونیو څخه زیات، دا یو علامه ده. او بل علامه بې اشتیایي ده، یعنی که چیرې کوم مریض په دې مرض اخته وي، یعنی په نری رنس بې اشتیایي، معلومداره د بې اشتیایي سره خپل د وجود وزن له لاسه ورکوي او کسالت احساسوي، یعنی ضعیفتیا احساسوي. او په زمن کې یو بل خاص علامه چې د شپې له خوا د نری رنس مریضان خوله کوي، یعنی که یخ هوا می په یو کوټه کې څو کس سره ملاستي، نور به د یخ له لاسه په اصطلاح ورختای، خو د دې مریضانو په وجود کې یو قسم نری خولی، یعنی دائم یو علامه ده. او بل علامه تبه ده، د سینې درد ده، یعنی د سینې د قفس دردونه، دا ټول علامه د نری رنس د هغه مریضانو چې د سږي په نری رنس اخته وي. او موږ د سږي نه د باندې، یعنی غیر له سږي نه نور ډولونه د نری رنس هم شته چې په ټول وجود کې خوریدای شي. نو په دې خاطر چې موږ زیات د نری رنس باسم پم دین هغه ډول باندې کوو چې سږي اخته کوي، ولی چې دا ډیر خطرناک ده او نور ته انتقال کیږي، په دې خاطر موږ په دې باندې ډیر غږیږو. او نور فکر کوم بیا گنجائش پروګرام ته به وګورو، که پاتې وخت و نورو پاکله به هم ډېر وغږېږو. خو تاسو د معلوماتو لپاره دا نښې نښانې مې درته ویلې چې د دوه اونیو څخه زیاتې مودې لپاره بلغمداره ټوخی، تبه، بې اشتیایي، کسالت، د سینې درد او د شپې له خوا خوله، دا یې نښې نښانې دي. او مطمئن اوسه توخی صاحب چې ډېر موافق تداوي لري، یعنی دا اوس په اوسنی عصر کې د نری رنس مریضان سل په سله د معالجې او د وقایې وړ ناروغۍ ده.
بلې ډاکټر صاحب، د توخی ورور یوه بله پوښتنه دا وه چې څنګه درملنه کیږي، علاج به یې څه رقم ته وکړي هغه کسان چې د نری رنس په ناروغۍ اخته کیږي؟
ما مخکې ورته وویل، فقط دورم ورته ویل شم چې علاج لري، او علاج اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو کلینیکونو کې په وړیا توګه کیږي، او فعلا فعلاً لپاره د نری رنس تداوی په خو اته میاشتې او اوس په افغانستان کې شپږ میاشتنه تداوی ده، یعنی شپږ میاشتې پوره مکمل چې یو ناروغ خپل دوا پوره او په هغه اندازه باندې یا په هماغه دوز باندې چې ډاکټر ورته توصیه کړی نو دوا خپل واخلي، شپږ میاشتې بعد مریض روغ رمټ شي.
ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی له هلمند ولایت له موږ سره د ټلیفون په اړیکه کې ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ډاکټر صاحب، څنګه جوړ یا؟
ډېر زیاته مننه. ځان معرفي کوي راته.
هلمند ولایت څخه زر خبر.
بالکل مهرباني وکړئ.
زه ډاکټر صاحب سره زه خبره کوم.
مهرباني
ډاکټر صاحب، دلته زما سره چې یو څونه سپینځو سکالو کوچنی دی، دا خیم پیان ګړو بیل لري، دا خیم ډاکټر صاحب سره راڅخه
اورم اورم وای اورم
ډاکټر صاحب اوري
خدا خیم لري، دا ګړو بیل لري ټخه هم دی، او دا کوچنیان چې دا غم دا چې ګړو بیل لري، ځین ځین کوچنیان دا ګړو بیل لري، دا وڅی سخی
څوکلان دا تاسو ماشو
با ماشم چې ما درته وویل څو نه څنګه سکالو دی دا
ګوره وروره ټلیفون د قاته کز درته خبره کوم
خمن نه کوله د غورونه
دا ورور البته خپل نوم وانه خیز د المن څخه نو زه د ورور ته دونه ویل شم کوم ماشومان چې د دوله سو کلونه پورته یاد لسونه پورته اغه اکثرا خلط یا بلغم لري، په ساده ژبه چې مونږ ورته د بلغم وایو چې دوستان خپي پوشي، نو دا کول شي چې امغه هلمند کې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او د دې د خلط یا بلغم معاینه کړي، ولې چې د هلمند په ولایت او دوستان ته ډېر ډاډ ویل شم ټولو نام له ولایتونو کې چې او دغه جمله څخه هلمند مونږ کوم ځای کې چې سی مرکز شته د توبرکلوز یا نریرنس هم مجانی معاینه کیږي، هم مجانی دوا ورکول کیږي، البته دوایم هغه دوا ده چې د بازار د دواونو کیفیت سل چند لوړ ده، یعنی دا ورور کول شي، اما غیر لدینه دغه موسم کې دوستانو نور عادي امراض هم چې د سینې نور مرزونه دی او هغه سره ټوخی او اکثرا کور نیسي بعضی حالات دا منګورته د اپر ریسپیریټوري ټریک یا د سینې د لارې امراض وای چې هغه تخریشونه یو ټوخی کوي یو بل ته انتقالیږي، اکثرا د زکام ریزش ګریپل حالات یعنی ټول توبرکلوز نه دی دوستانو، خو بیا هم که یو تاسو د ماشومان خصوصا د 14-15 کلن ماشوم کچیر د دوونه څخه زیات ټوخی لري او ټوخی سره خلط لري نو بیا کولای شي نږدې روغتیایي مرکز ته ان شاء الله پهلمان کې زه مطمئنم او اته یو ډاکټر صاحب هم چې زمونږ په هر ولایت کې دوستانو یو نمائنده هم شته چې د دې پروګرام سارنه کوي، چلته ډاکټر صاحب شکران نومیږي، کولای شئ چې نږدې کلینیک ته ورشي او د بلغم په وړیا توګه معاینه کوي، که خدای مکړه په دې مرض اخته وي تداوی هم تر اخره پورې وړیا ده، یو روپۍ مصرف نه راځي.
مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت، السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
مننه ورور، سوال باندې د پوښم محترم عبدالصمد خان ورور، تاسو ته زما دا پیغام ده چې لکه مخکې ورور ته ویلې تاسو ټوخی لرئ، تاسو ویلې چې وچ ټوخی کېدای شي د خراب هوا له وجې او د اوسنۍ ژمي په وخت کې د موسم کې دا نور مرضونه هم چې د ټوخی باعث د سینې نور امراض دي ټوخی باعث ګرځي، خو بیا هم تاسو چې ټوخی موږده شو که احیانا ورسره بلغم لرئ نو تکرار درته وایم چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي، اول ته د خپل بلغم معاینه کړئ چې تشویش هم رفع شي.
مننه. دوستانو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. د نن ورځې موضوع هم توبرکلوز یا ټی بی ناروغۍ په اړه غږیږو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورقا زاهد راسره په سټوډیو کې دی او تاسو ته به دې اړه معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی مخلو، السلام علیکم. تاسو خوزان معرفي نه که بله
نوم ده وای اورورا پختنه ده وک
من محمد ولی
محمد ولی جانم پختنه ده وک
ما به خدمت ویلی دا و کال بیا دا تو کال پر اجری چلا ما کال کی سم سے خلار پیدا کړی
چی شی پیدا کړی
خراب ته خو خو ته شپې دی
خرهار کی
بله بله
و و
سید اورور پوش
من لتاس نو ډاکټر صاحب د تکمن
ولی خان رور ته زما دا یو راهنمایي ده چې یو د غوږ او پوزې ستونه متخصص ده چې دوی ته نږدې هغه ته مراجعه وکړي د دوا ورته ورکړي دا جوړیږي البته د راډیو له مخې نشي کېدی چې سړی ورته څه هدایت ورکړي
بلې مننه نو دوستانو د خپرونې لزقې پاتې د د نیمه برخی نو به هم تاسو د دغه وخت نه په استفادې ټلیفون وکئ او کډاړ وندې موضوع پاړه ل ډاکټر صاحب نه کومه پختنه لری مستقیما ل ډاکټر صاحب نه مطرح کئ. السلام علیکم. مهرباني وکئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانی خورتاس. سلامونه محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. زه بلتان سادی خبرې کوم د هرات له.
علیکم سلام. کومه پختنه کلری مګیا و.
سلامت ګرانې خور زما پوښتنه همدا ده چې زه تقریبا لاس دولس کال مخکې همدا مریضي ما درلوده تبرکلوز او هغه هم د اډوکو تبرکلوز مې درلوده او زما چې دی تقریبا کیسه وګړه په لړۍ کې درته چې دا اوري چې مصطفی په تل کې ورته وایو یا ملا چې دا په تل کې همدا راته تقریبا کړه دا او دا د ملا یا هغه غش چې مصطفی په یا موري چې دی هغه شاته وي چې او ځګر به هم همدا شي نو اوس مال چې بالکل پښې نه کار نه کوي او ما د محترم ډاکټر سره سوال همدا و چې مثلا کچيري تقریبا 3 کال شپه کال په ما باندې تیر شوی دی زه وغواړم چې دغه یو خارج هوا تلاتم اړیا عملیات وکوم دملا ایا دا به کوم ته جوار کې اوسنه تقریبا عمر دې د 19 کال دی او خپل چې هم پښې مې داسې خاص تغیر خو هم نه دی کړی ولی مجرات وغواړم کوم دغه ډاکومېنټ چې مې تیاز په هوی باندې هم په یو ځم ولې د خاص کنټرول کې مې نه دي نو دا سوال نه
تاسو دوا مکمل اخیسته یو د نریرانس
بالکل محترم ډاکټر صاحب دوا مې کړی دا اوس دا غنه کوم تشويش هیڅ هم نه څه د لمنو معاینات هم سره کړی دي هغه ډاکټر مې تاسو هغه مرز دا د دیو وجه د چې تاسو هغه دملا موري یا اډو کې چې هغه شاو مختويست دي او د دې وجه نه تاسو شي کار نه کوي نو ما اوس په دې اکل تاسو مشوره او تاسو غواړم
بس واره ورور سادی صاحب تخلصو تاسو ته زما ورور دا مشوره ده چې نری رنز یو د ډولونو څخه هم دا ډول ده چې د سګونه د باندې اډوکه موفي او په دې اډوکه کې به هم دا ملا ستن یا د ملا فقرات موفي چې ورسته له تداوی څخه دغه کوم پاتیشونه چې یعنی اډوکه خراب کړي هغه بیا بیرته نه جوړیږي خو دا خبره درته کولای شم ورور چې ته کولای شې د اډوکو کوم ډاکټر یعنی سره مشوره وکې او دا بیرته د علاج وړ ولې چې کوم رښتې چې د دلارې نتیریږي هغه خپې ته راځي او دا کوم تا چې بل مشکلات ویلې د ډاکو بولو او د تشو بولو د مشکلات سړی ته پیدا کوي کیدای شي چې یو خه متخصص ډاکټر سره یا په داخل د کابل په خار کې یا کیدای شي خارج په صلاحيات نه یعنی دا کچېره عملیات شي هغه د کوم عصبی رښتې چې د ډوکو تر فشار لاندې دي اغه نه خلاص شي کیدای شي چې تبیر ته خپل اولی حالت ته شي یعنی دا خبره درته تکرار کولای شم چې د نری لاند نه مخې یو خدای د نری لاند غیر لسګ نه نور دا د اډوکو دا شان انتقال نه کوي او بل بیا چې جوړ شو نو هغه جوړ ده یعنی کوم هغه اوارس چې دا غنه پاتې ده تاسو کولای شئ چې د اډوکو ډاکټر سره مشوره وکړي ان شاء الله چې پس عملیات به مکمل جوړ شي
بلې محمد غاوس له پکتیکا نه السلام علیکم
السلام علیکم ګورځانه
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
خوته زما پکتنه ده د موضوع نه لګولې ده خو زه کوم ما ډیر وخت سړي سره کوشش کړم چې تاسو راځئ نو تاسو دا څنګه ده دا زما په مخ باندې یو وخت ده نه راوخته لې ځواني دا یو ځای څنګه خاطر شو ته دغه لپاره دا چې کوم دا وینه مې چې تاسو را ته جواب راکړي
ډېر زیاته مننه که څه هم موږ موضوع فرق کوي خو بیا هم که ډاکټر صاحب سره کوم مشورې تاسو ورکړي نو مې راځي
خامخا
خو تلګ لره پکتیکا کې او دا وسنی تبابات خصوصا د پوټکی متخصصین یعنی جلدی متخصصین دغه تا چکم تکلیف ویلې د جوانی دانه د خو اکثرا یو وخت خپل هم لمنځزي اما بیا کوم چاپ د شان مخ کې د پاتې نو کېدای شي چې کابل کې مدا ته د کیږي خ په اسانه توګه اوس ډیر پیشرفته وسایل وتلې دي ته مطمئن اوس چې خ په قرار ده چې اجلم مکاورخ چې کابل ته راغلی بیا به د اخکار ان شاء الله در سره د جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي.
اوریدونکو د داخله ناروغیو متخصص نورقه زاهد را سره په سټوډیو کې ده او تاسو ته د توبرکلوز ناروغۍ په اړه غږیږي. ډاکټر صاحب اوریدونکو په واخلو چې دوی کومه پښتنه لري. السلام علیکم. ډیر ښه کوی مې ربانی وکړئ زه غږ اورو.
السلام علیکم خوږه انسان یې صاحب خیره.
علیکم السلام مې ربانی.
زما د ډاکټر صاحب دا مشوره چې دا غږ لیزن تاکله کوکه مو پښتو نه لرو دا د روماتیزم تاکله کوي دی شو دا ټول ما د روماتیزم مریض مو جوړو.
نو ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې کدوې ته معلومات ورکولای شئ؟
نو ورور خپل پوهه میچ پروګرام د نری رنځ یا توبرکلوز د خپل صورت ټول د داخلي ډاکټر صاحبان د تام مرست دوي کولای شي یعنی روماتیزم ضرورت نشته چې خاص ډاکټرار د داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړي ان شاء الله سمعینات درته کوي او څه دواوي ورکوي خدای به دې جوړ کړي.
من نه کوم دغه غرور نه به هم اړیدون کتابه د ټلیفون شمیرې اعلان کو 0299215 سلويخت بل شمیره ده 0929215. دا نو د ټلیفون شمیرې دي که غواړی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نورقه زاهد نه خپل پښتنې مطرح کړئ نو په همدې شمیره موږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ. نو یو اوریدونکی به هم واخلو وروستی اوریدونکی به بیا به نو خبرونو ته نږدې کیږو. السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب مخکې مې پوښتنه وکړه یو بل اوریدونکی فکر کوم لرو. السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم نو دوی اړیکه موږ سره متاسفانه چې پرې شوي. ډاکټر صاحب مخکې مې پوښتنه وکړه بیا یو اوریدونکی و چې موږ وخت یې ونیوه داسې ویل کېږي چې د نري رنځ نښې نښانې کیدای شي د ډېرو مودو وروسته بیا هم راڅرګندې شي. آیا دا حقیقت لري که نه؟
د نري رنځ نښې نښانې د دوا د اخیستو سره سم تقریبا د دوه اونیو نه بعد مخ پوره کېدو شي یعنی د نري رنځ نښې نښانې د تداوي د دوام سره ورو ورو کېږي او د تداوي د ختم سره د نري رنځ ټولې نښې نښانې له منځه ځي. او کوم کسان چې څلور پنځه کاله بعد دا نښې نښانې پیدا کوي نو دا معنا ورکوي چې دا بیا له سره په نري رنځ یاخته شوی یا نه ده شوی په کوم بل مرض ده چې دا اعراض ورکوي. یعنی هغه مریضان چې تداوي کېږي او مکمل خپل دوره د تداوي د دوایي دوره پوره کړی هغه مطمئن سي چې بیا نه خنې په کې نه لیدل کی.
او دغه ناروغي یعنی توبرکلوز په ساري ناروغیو کې هم سبيږي او کنه؟
دا فعلاً په نړۍ کې د ساري ناروغیو په تراس کې واقع ده چې یعنی ډیر د ټولو ساري ناروغیو نه دا ډیر مهم ناروغي ده چې د زیات وزن سبب کیږي. او فعلاً په نړۍ کې د ساري ناروغیو د جملې څخه چې ډیر ځوانان په وژل کیږي همدا نری رنځ ده. او خو خوشبختانه دا یو خو پیغام ده چې سل په سل د وقایع او د تداوی وړ ده یعنی ساري ناروغي ده مطمئنن ساري مزمنه ناروغي ده.
نو د کورنۍ یو غړی چې مثلا په دې ناروغي اخته کیږي نو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې ساري ناروغي وکي هم حسابيږي
کچیر یو سوق پنریران زختي او کورنۍ بیالته چې ار کلینیک ته دوی دوا اخلي ورته مکمل پیامونه ورکي یعنی کول شي خپل دغه مریض خوله او پوزته د ټوخی او پرنجای په وخت کې یو پاک ټوکر یا د سمال واخلي بیا په دې حالت کې نور ته انتقال نه کوي. او خصوصا ار څومره زور چې امکان ولري تشخیص شي او تداوی لاندې ونیول شي یعنی د دوا د اخیستو سره دغه انتقال د چې کوم قدرت د میکروب د اغل منځ زی نور بیا انتقال نه کوي او کورنی غړي کولای شي چې د سره په نورماله توګه ژوند وکړي صرف د ډېر په ډېر ساده طریقو باندې، یعنی کولای شي چې د مریض ته دا هدایت وکړي چې د خبرو کولو په وخت کې د ټوخی پرنجې په دې وختو کې خپل خلو پوزه د یو پاک ټوکر یا د سمال پواسطه بند کړي، د مریض پاتې شون شونه په مناسب ځای کې واچي او د ورځې په آخر کې یا وسوځي یا چیرته خښ کړي او کوشش دې وشي چې داسې مریضان د وقایې لپاره د لمر ته مخامخ اتاقونو کې په اصطلاح ژوند وکړي او دغه د مریض اتاق یعنی دغه هوا یې تبدیل شي. که ژمی وي باید یو ساعت نیم ساعت هوا دا کړکۍ خلاص پرېښودل شي چې دا مکروبونه اکثرا د هوا سره زیات تعلق لري او د کوټې نه د باندې وزي، چې د کوټې نه د باندې او د لمر د شوا په ذریعه دا مکروبونه لمه ځي. یعنی ډېر داسې د ډار مرض نه ده، اوس هغه حالت نه وتلی، خو موږ په دې وایو چې خطرناک ده چې ډېر زیات خلک پرې اخته دي. زه چې اوس در سره غږېږم، په افغانستان کې تقریبا 2.5 زره مریضان زموږ د تداوی لاندې دي، یعنی دا یو ډېر زیات په اصطلاح خطرناک پم دی چې ډېر خلک یو د بل نه زر انتقالېږي، خلک نه پوهېږي په لار او په موټر او په هر ځای کې چې ټوخی کوي. جوړ خلک کچیر دغه هوا تنفس کی دغه ککړ هوا یا ملوث هوا، نو هغوی بیا کیدای شي منتن په دې مکروب شي. په دې خاطر موږ وایو او د تداوی او قیل نظر چې وګورو ډېر اوس لله الحمد په ټول نړۍ کې دا ساده مرض جن زر ښه تداوی کی.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو، تاسو بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نوراقا زاهد را سره په سټډیو کې دی او تاسو ته د توبرکلوز یا ټی بی ناروغۍ په اړه غږیږي. نو د خبرونې لومړۍ برخه هم په سو شیبو کې همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم د خبرونه مه هیروئ، په همدې موضوع بیا هم ټلیفون وکړئ او که ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لرئ مستقیما له ده سره مطرح کړئ. اوس نو رازو د دریو بجو مهمو خبرونو ته چې ایما همکارا سهار لیوال سټډیو ته راغلی او تاسو به مهم خبرونه وړاندې کړي.